السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ رادیو دغه خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو اونیزې خبرونې نور بس ته ځانګړې شوې. قربانې زموږ همکاره فریده سیال د لږ وروسته سټوډیو ته راځي. خدا خبرونه لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وایي که طالبان د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندیز سمدستي لرې نه کړي، د ماشومانو ودونه او بې وزلي به زیاته شي. دا راپور وروسته راځي، خو په سر کې د دې سات خبرونه. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایک مکال وایي د جو بایدن اداره له افغانستان څخه د امریکا د ناکامو وتلو په اړه د امریکایانو تر ایستلو ته دوام ورکوي. جمهوری پال مکال چې له افغانستان څخه د 2021 کال په دوبی کې د امریکا د وتلو په اړه چې له ګډوډۍ سره ملاوه څیړنه کوي، پرون ناوخته په یو بیان کې وویل د تیرې اونۍ اجتماعي غونډې په څرګنده وښوده چې د امریکا خلک د دغو ویجاړونکو وتلو لپاره د ځواب ترلاسه کولو مستحق دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي که طالبان د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندیز سمدستي لرې نه کړي، د ماشومانو ودونه او بې وزلي به زیاته شي. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. د پاکستان پوځ وایي په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پر یوه پټنځای د برید او نښتو په نتیجه کې 8 وسلوال او 2 ماشومان وژل شوي او 2 سرتیري ټپیان دي. په هغه بیان کې چې پاوز پرون چهارشنبه خبر کړی، دا نه ده واضح شوی چې آیا دغه دوه ماشومان د ډزو په تبادله کې وژل شوی دي او که څنګه. په بیان کې دا هم نه دی ویل شوی چې دغه وسلوال په کومې ډلې پورې تړلی و، خو جنوبي وزیرستان د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی یو اصلي مرکز دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې د حکومت ضد مظاهره کوونکو د ځپلو په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو لخوا مظاهره کوونکي ماشومان د وحشتناکو شکنجو سره مخامخ شوي دي. دغه سازمان نن په یو بیان کې ویلي د ایران استخباراتي او امنیتي ځواکونو د کمومره مظاهره کوونکو په وړاندې د شکنجې وحشتناکه ډولونه کارولي دي. بیان زیاتوي په دغه شکنجو کې د ماشومانو وهل، برېښنایي شاکونه، جنسي تیری او نور جنسي ځورونې شامل دي. او ملګری ملتونه وایي دغه سازمان هدف د مسلمانانو په وړاندې د کرکې، تبعیض او تاوتریخوالي د زیاتوالي په وړاندې د جدي اقداماتو ترسره کول دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش په وینا د اسلاموفوبیا په وړاندې د مبارزې د لومړۍ نړیوال ورځ په مناسبت ویل شوی چې تبعیض هر څوک کمزوری کوي او باید ودرول شي. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې موندلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یې آدرس دی. د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي که طالبان د نجونو پر زده کړې لګول شوی بندي سمدستي لرې نه کړي، د ماشومانو ودونه او بې وزلي به زیاته شي. تفصیل د اکرام الله اکرام پراپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې لشپګمو ټولګیو پورته د نجونو د خوندیو د پیل کېدو په اړه د طالبانو حکومت لا څه نه دی ویلي، د خوندیو یو شمیر نجونې زده کوونکي هیله لري چې واکمن نظام به د نوي تعلیمي کال په پیل کې خوندیو ته د تګ اجازه ورکړي. د نوي تعلیمي کال پیل ته یوازې 15 ورځې پاتې.
تر اوسه د مکتبونو
د کندهار اوسیدونکو عالیه چې پاتم ټولګي کې ترې خوندي پاتې شوی وایي په زده کړو د طالبانو بندیز ډیره نه هیلې کړي. دا د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې سږ کال شپږم ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته خوندي او ته د تګ اجازه ورکړي،
ځکه چې کله چې مکتب نوي، کورس نوي، پانتون نوي، نو هغه ته هیڅ امید نشته، هیڅ رڼا نشته. نو د یو تیارې راتلونکي اندېښنې انسان ته ورکوي چې دا خپله یوه ډېرې بدې پایلې لري. نو په دې اړه باندې د خلکو اندېښنې بیخي ډېرې دي چې باید زر تر زره ښوونځي پرانیستل شي.
عبدالباری عابد چې د ننګرهار اوسیدونکي دی وایي دوه خویندې په زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیز له امله په کور ناستې دي، چې په خبره یې دواړه د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمنې دي.
زما خپل دوه خویندې دي په کور باندې ناستې دي. تاسې باور وکړئ کله چې د مکتب دروازې بندې شوې وتړل شوې، دوی په کور کې روزانه به دوی ژړلې وي دا به څنګه کېږي، دا به څنګه کېږي. تر نن حده پورې د هغوی زړونه ماتې او دوی د تعلیم د برخې نه بې برخې پاتې دي. نو هیله مو دا ده چې د مکتب دروازې د دوی پر مخ باندې خلاصې شي.
طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره سم لشپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې. د ماشومانو د ساتنې اداره سیب د چلډرن وایي که طالبان د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندي سمدستي لرې نه کړي، د ماشومانو ودونه او بې وزلي به زیاته شي. سیب د چرلند په یو بیان کې چې نن پنځ شنبه د دغه ادارې پر ویب سټ خپور شوی ویلي په داسې حال کې چې راتلونکي اونۍ نوې تعلیمي کال پیلي ګلش پګم ټولګي پور تنجونو ته چې اتلس میاشتې لزده کړو منکړل شوی باید ټولګیو ته د بیرته تګ اجازه ورکړل شي. د ماشومانو د حقونو د مدافع ادارې خبرداري ورکړې چې ک طالبان دغه بندیز لغوه نه کړي د ماشومانو ودونه به زیات شي، کورنۍ به لا بې وزلۍ ته اړي او راتلونکي نیمای نسل به له کاري ځواکه بهر پاتې شي. دغه ادارې ویلي لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي له 3 میلیون زیات یاغنجونې چې پخوای په منځنیو ښوونځیو او لیسو کې زده کړې کولې له دې حق محرومې شوي. سیف د چلډرنډ د دغه بندیز د سمدستي لرې کېدو غوښتنه کړې او ویلي دي لکه چې نوی تعلیمي کال د وري یا حمل میاشتې په لومړیو کې پیلېږي، ټول انجونې باید پرېښودل شي چې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. په ورته وخت کې د برتانیې د پارلمان یو شمېر غړو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو له حکومت سره د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه خبرې وکړي. دوی د طالبانو په دې پرېکړه نیوکه کړې او ویلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې نږدې 850 زره نجونې له منځنیو زده کړو محرومې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چرلند او د برتانیې د پارلمان د دغه غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. موږ هم د طالبانو د پوهنې وزارت له ویاند په حمل میاشت کې د ښوونځیو د پیلېدو په اړه وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو وړاندې تر دې بېلابېلو طالب چارواکو بار بار ویلي چې د نجونو د زده کړو مخالف نه دي، خو پر هغوی د زده کړو لګول شوې بندیز تر امرسانی بللی. خو د امرسانی دا پرېکړه تر 13 میاشتو غځېدلې او طالبانو لا هم پر نجونو د زده کړو د بندیز د پای ته رسېدو په اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
و موریدل چې د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي چې طالبان د نجونو پر زده کړې لګول شوی بندیز سمدستي لري نه کړي، د ماشومانو ودونه او بې وزلي به زیاته شي. همدا اندېښنه زموږ همکار د قلم لارې ټولنې له مشر او د پوهنې له فعال متی الله ویسا سره په یو مرکه کې شریکه کړې.
دا چې کله اسلامي امارت د نجونو ښوونځي بند کړل، اولی ورځ څخه وروسته دوی وویل چې موږ د نجونو د ښوونځي د تعلیم مخالف نه، بلکې موږ یو خپل پلان پالیسي او یو اسلامي چاپیریال ته ضرورت لرو چې موږ خپل برنامه خپل پلان لرو، دغه مطابق موږ نجونو ته د ښوونځي او د پوهنتونونو اجازه ورکوو. نو دا تقریبا د یو نیم کال وخت ونیوي، 13 میاشتې وخت ونیوي. په دې خاطر باندې د ټولو خلکو امید هیله همدا ده چې په نوي تعلیمي کال سره به خامخا د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه خلاص شي، ځکه اسلامي امارت کومه برنامه یا پلان یا کومه پالیسي درلودله د نجونو د ښوونځي لپاره، هم هغه به اتمن ترسره شوی وي او اتمن به تکمیل شوی وي. په دې خاطر چې دا کافي وخت و، زموږ هیله د افغانانو هیله همدا ده. دوهم دا چې دغه یو نیم کال د ډیرو افغانانو، قومي مشرانو، دینی عالمانو، میرمنو، د افغانستان د هرې برخې څخه، هر افغان د اسلامي امارت څخه غوښتنه همدا وه چې د نجونو تعلیم زموږ اسلامي انساني حق دی، باید دروازې پرانیستل سي او ټولو خویندو ته د زده کړو اجازه ورکول سي. نو دغه بل فشار و چې د افغانانو غوښتنه ده. زما په فکر سره په نوي تعلیمي کال کې د خلکو هیله امید، زموږ هیله امید د اسلامي امارت څخه همدا دی چې دوی به ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو پر مخ پرانیسي.
بله، ویسا صاحب تاسو خپل خبرې کې ورته اشاره هم وکړه، څومره امیدواري شته چې دا کار دی طالبان وکړي؟
په دې خاطر که چیرې امارت هم هغه خپل خبره چې دوی کړې ده چې موږ یو برنامه ته ضرورت درلودی، یا موږ کوم پلان او پالیسي چې موږ لرل چې هغه مطابق، نو هغه وخت رسوي دی. په دې خاطر د خلکو ډیر امید دی. دوهم دا چې نوی تعلیمي کال دی، دا د پریکړو وخت دی، همدغه کې پریکړه کیږي. نو دا پوره مکمل وخت چې ورکول سوی و هغه پوره سو، نو امیدواري زیاته ده د خلکو. هم کله چې موږ دغه څو ورځو کې له کومو خلکو سره لیدلی دي، یا د مشرانو سره، یا د ولسي خلکو سره، یا د افغان میرمنو سره، د ټولو یوازینۍ هیله همدغه د نوی تعلیمي کال شروع ده، چې دوی دا سوای چې اتمن دوی کوم برنامه لري هم دا ښوونځي پونتونه به خلاصيږي، تر څو چې خلک خپل حق ته ورسیږي او هغه ناامیدي او مایوسي چې خلک لرله یا یو نیم کال انتظار وکړي دا به پای ته رسیږي.
ویسا صاحب، د دې حالت دوام پراتلونکي کې څومره خطرناک دی؟
کچېری ښوونځي په همدغه نوی تعلیمي کال کې پرانه نستل سي، یعنی هم بند پاتې سي لکه د تیر دغه یو نیم کال، لومړی موږ و ټولنې ته په اقتصاد برخه، د ټولنې پر تعلیم برخه، د ښوونکو پروزلو د شجینه ډاکټرانو فروزلو او د یو باسواد نسل د روزلو لپاره پر ټول برخو منفي تاثیرات لري. دوهم د حکومت او د ولس ترمنځ یو فاصله واټن رامنځته کوي، ځکه ولس د همدې غوښتنه کوي. درایم دا چې ډیر افغانان په دې ناهیلي سي او ډیر کسان داسې هم ستا په دې ټولنه کې د خپلو لوڼو د خپلو خوندو د زده کړو په خاطر باندې افغانستان پرېږدي.
د افغانستان د پوهنې فعال او د قلمدار د ټولنې مشر متی ولا ویساو چې له ازادۍ راډیو سره په دې خبرې کولې چې آیا په نوي تعلیمي کال کې به چې یوازې د ګوتو په شمار ورځې ورته پاتې طالبان د نجونو ښوونځي پرانیزي او کنه. په همدې حال کې سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ساتنې نړیوالې ادارې غوښتنه کړې چې که طالبان د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندي سملاسي لري نه کړي، د ماشومانو ودونه او بې وزلي به زیاته شي. تر دې وړاندې د افغانستان په سړو ولایتونو کې د هلکانو ښوونځي پرانستل شوي، پانتونونه پرانستل شوي، خو د نجونو د پانتونونو په اړه تر اوسه ښکاره معلومات نشته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
نور بس دی،
شکست سکوت.
سلامونه، ستړي مشه د نور بس د خبرونه ده. او از فرید سیال د قادر جرلوف تخنیکی چارو پسند بلخت ساسي قربانی وبکی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن ویلي ک طالبان د نجونو پر زده کړو لګول شوي بندیزونه لري نه کړي، د ماشومانو نجونو ودونه او بیوزلي په افغانستان کې ډیره شي. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا د څار ادارې سیګار ویلي و چې افغان میرمنې په کورونو بندیان دي. همدارنګه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش هم ویلي و چې افغان ښځې په کور ناست دي او په کورونو کې بندیان دي. نړیوال د څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نونس میاشتې پوره شوې دي او پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو د وضع کېدو هم نونس میاشتې تیریږي. نن په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغانو میرمنو او ښځو دغه نونس میاشتې څنګه تیری کړي او په رواني او روحي لحاظ په دوی باندې په دغه نونس میاشتې کې څومره فشارونه زیات شوي دي. له میرمنو به هم پوښتو چې که د طالبانو دا بندیزونه همداسې دوام وکړي، بلاخره افغان میرمنې به څه کوي او د دوی راتلونکی به د کومو ستونزو سره مخ وي. د خبرونې میلمنې مو د ښځو د حقونو فعاله لطیفه خورم او مدني فعاله لیما امیری دي. لیما امیری همدا شیبه را سره په سټوډیو کې وصل شوې ده. لیما جان، ستړي مه شي.
سلام تاسو ته او د ادبي رادیو اوریدونکو ته مننه. تاسو ته هم مننه ډیره زیاته.
کور ودان مننه ژوندۍ اوسې چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه ترغلي. لیما جان، دغه د نونس میاشتې د طالبانو د واکمنۍ نه پر افغانستان تیر شوې، د افغانستان د نجونو سربېره ښځې هم په کورونو ناستې دي، ستاسو په نظر دغه نونس میاشتې افغانو میرمنو څنګه تیر کړي؟
څنګه چې موږ ټول تاسو ته معلومه ده، ورځ په ورځ دا بندیزونه له کوم وخت نه چې طالبان حکومت افغانستان کې پیل شوی دی، دا بندیزونه په ټولنه کې پر ښځو باندې ورځ په ورځ زیاتیږي او دا بندیزونه یو خطرناک پایله لري. څنګه چې موږ ته معلومه ده او څنګه چې موږ معلومات لرو په خپلو سترګو دا هر ورځنی حالت موږ تاسو وینو، دا بندیزونه چې کله په خځو باندې لګیدلې دي، د کوم ورځ نه چې د طالبانو حکومت شروع شوی ده، دا تاثیرات منفي تاثیرات د بندیزونو ډېر زیات وو. کله چې طالبان حکومت شروع شو، پایل شو او د هغه اول وخت څخه بندیزونه په خزینه باندې ولګول، نو دا یو ډېر بد حالت په خپل هواد کې پر خزو باندې راوستلای دی. موږ تاسو شاهدان یو هر ورځ د بدبختۍ هر ورځ ورځ په زیاتې دادی زیاتره خزي د خپل کو بوځيفونه او د خپل فعالیتونه چې دوی په ټولنه کې هغه فعالیتونه لرل او کارونه به کول اوس به برخه دي او په کورونو کې دي. څنګه چې تاسو د دې برنامه کې په شروع شوی د پندیر چاندا بندیزونه څنګه دی او څل زیات شوی دی، دا بندیزونه ډیر زیات یا پر خوځو باندې ډیر منفی تاثیرات لري. موږ شاهد یو، موږ هر ورځ د حالت په سترګو باندې وینو. دا غي څخه موږ هم د دغه خوځو څخه یو چې په کور کې باندې او خپل د فعالیتونه به موږ څنګه مخکې ټول خپل ټولنه تکول کولای شو، اوس هغه فعالیتونه موږ نشو کولای. موږ په کور کې څنګه چې ویل شوی دی بندیان د افغانستان خې دی هماغه خبره حقیقت ده.
لمجان د خپل ځان په اړه ته وایا، پتا باندې د خپل ځان د خپل تجربه نه دی وایا، پتا باندې د غنو نس میاشتې څومره سختې تیر شوې دي؟
دا نو نس میاشتې زماتر ژوند تر ټولو سختې نه وځي، حتی زه فکر هم نشم کولای. یعنی چې زه اوس هم یادوم د هغه اول ورځ نه تر اوسه چې زه د دې څخه یادونه کوم، پر ما باندې ډیر منفي تاثیر کوي. زما ژوند ډیر بدلونونه زما په ژوند کې راغلي دي، یعنی داسې بدلونونه چې ما به هیڅ کله فکر نه کولو چې موږ به دومره په ژوند کې سختي وباسم، دومره په سختي زه درس وایم. او څنګه چې د افغانستان حالات او وضعیت تاسو معلوم ده، جنگ و درسونه ته د نجونو تلل مشکل کار، او په هر حکومت کې د یو بدبختي نه یو بدبختي افغانستان خلکو سره مخامخ وو. اول اخر کله چې موږ خپل هغه سمست ورسېدو چې موږ خپل ټولن ته خدمت وکړو، ولې موږ بندیان شو، په خپل کورونو کې بند شو، حتی حق نه لرو چې خپل غږ پورته کړو، خپل حق وغواړو. یعنی دا زما د ژوند تر ټولو سختین ورځې دي چې زه ورسم اوس هم ورسره مخامخ یم، ورسره مقابله کوم. ولې دا نه تنها پر ما باندې بلکې پر ټولو ښځو باندې چې په افغانستان کې دي، تر ژوند تر ټولو سخت او بدبخت ورځې دي چې په دې باندې تیریږي او تیروي.
ډېره مننه لیما جانې، بیرته به تاسو سره وګرځم. زموږ بله قدرمنه میلمنه هم موږ سره وصل شوې، میرمن لطیفه خورم وردک هم راغلې خبرونه ته. تاسو هم ستړي مشه، په خیر راغلې.
مننه ژوندې اوسې، سلامونه نه کې هله تاسو ته، تاسو قدرمنه میلمنه ته، ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته هله ده چې سوي
بدن اکور بدن. میرمن لطیفه که تاثیر تا وای هم دغه پختنه را تا زواب که چه دغه نونس میاشتی چه تیر شوی دی، تاسو خبلا پا دغه ورزو که چه کردی او چنگ در بانده تیر شوی؟
مننه دی پختنه نمو جنده یسه خود دل تا وست موضوع دادوی تا جنگ پرست و تا دی امن کسی چه لکوی دل تا دی جن حکم مباد مرگ و عجب دی پیره. دلته وستا قصده چې دوی د دې مظلوم خوار ولس غم دوی سره نشته دی، او دوی په دې فکر کې نه دی چې اوس نیم د هیواد، یعنی د ښځې د نجونې د هیواد نیمه حصه ده چې دوی دا زندانی کړی دی، او دوی په دې نه پوهېږي چې د دوی خوارانو څه حال دی. والله چې تاسو باور وکړئ په والله بله چې ما نه د خپل ځا چې تاسو زما د ځان په باره کې پوښتنه کوي، ما نه بیخي هېر ده چې زه در نور وینم. زه د خپل غمزده مور خور دا وینم، ما نه بیخي خپل ځان هېر شوی دی. یعنی په ډېرو سختو شرایطو کې افغان نجونې، افغان میرمنې، فیلندې. خو زه بیا هم وایم چې امید شته دی، نو الله لوی دی چې دا سخت شرایط ورته ډېر اسانه کړي. نو ته فکر وکړه چې نن نه میاشته هغه څوک چې په کور کې زندانی شي، زندان یوازې په دې معنی نه دی چې موږ به د میلو تر شا و هغه به زندان وینو، بس دا کور زندان دی. موږ ته تحصیل حق نه لرو، موږ د وظیفې حق نه لرو، موږ د خپل د حق غوښتلو حق نه لرو، نو زندان چې څه وایي؟ بیا دوی دلته بله خبره کوي که څوک زموږ پر ضد، یعنی خبرې وکړي زموږ پر ضد کوم راپور خپور شي، نو موږ دغه سر د وهلو دی، هغه باید مجازات شي، حتی مړ شي، ژوند ترې واخیستل شي. نو زه بیا دوی محترمینو ته دا وایم چې یو ځلې نه سل ځلې زما ژوند د خپلو خویندو، د خپلو مورګانو، او د افغانستان د دې غمزده ملک نه د سل ځله قربان وي. زه دا حقه خبره ده دا کوم چې دا ظلم دی، دا ظلم مه کوئ. هغه څوک چې ظلم کوي هغه په بهشت کې ځای نه لري. نو بس که دوی زما ژوند دخلي ته هر څه کوي، نو دوی ته دې خبره ته د توجه وکړي چې دا د افغان میرمنو، د افغان نجونو حق نه دی زنداني کول. او دا کومه باتوري هم نه ده دوی ته کوي دا فکر کوي چې موږ داسې شخکاری کړی ده چې موږ افغان جونې او افغان مېرمنې په کور کې ځنه نه نه دا ډېر د بېوزلۍ حد دی چې تاسو دا کار کوئ ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د دوو کمزورو حق مه پایمالوئ هغه یو یتیم دی او بله ښځه ده ولې دوی په دې نه پوهېږي
ډېر مننه کور ودان مېرمن لطفي تاسو بیرته راشم لمجانې کې تاسو راته وایي نن د ملګرو ملتونو د ماشومان د ساتنې ادارې سیف د چلډرن ویلي وو که چېرته طالبان دغه بندیزونه لرې نه کي او پر روان کال کې چې یو څو ورځې ورته پاتې دي نوی پسرلی د ښوونځي پرانیستل کېږي که چېرته نجونې ښوونځیو ته لاړ نه شي په کم عمر کې د ودونو شمېر به نور هم ډېر شي او ورسره ویلي دي چې د کورنیو اقتصاد به نور هم خراب شي تاسو څه فکر کوي اوس مال چې د غنو نس میاشتې تیر شوي څومره نجونې چې مخکې ښوونځي او تتلې درس ویلي اوس ودونه به کړی وي او یادا چې کورنۍ به په دې فشار راوړي چې نوې ژوند یاد خوان کور ته ورشي
مونږه خدا خبرې مودا کوم حالت چې په افغانستان کې تیریږي کوم حالت چې په خزو باندې تیریږي دا مونږه په خپل سترګو باندې وینو دا حالت مونږ هر ورځ وینو مونږ سره هر ورځ د دې حالت سره مخامخ یو نو دا خبره چې دی کړی دا خبره حقیقت او دا خبره حقیقت لري څنګه چې مونږ تاسو په دوه ورځو کې شاهدان یو لکه موږ ورځ نه چې دا د مکتوبونو او د خوندۍ او دروازې د جنګ کانو پر مخ باندې بندې شوې دي زیاتره زمونږ خوندې زمونږ د وطن د هیواد خدي د روحي او ذهني مشکلاتو سره مخامخ دي مونږ اوس داسې جنګ کانو مونږ لیدلې دي او موږ سره خبرې کړې دي چې زمونږ هغه خپل ملګری دي چې هغه حتی هغه خپل حالت کوم خپل پیژن پاله چې هغه د لاس ور کړی دی یعنی هغه خپل حالت اصلا داسې فکر نه کوي چې دا په افغانستان کې به داسې حال وي زه به داسې حالت رسیدم یعنی هغه داسې قانون ته مجبوریت شوی دی چې مخکې به دی هغه د هغه باره کې هیڅ فکر هم نه کولو زمونږ اوس زیاتره خوندې او د افغانستان څخه دی مونږه که په ورځ کې نیوي په هفته کې په هفته کې نیوي په میاشت کې زمونږ د یو خودکشي شاهدان یو چې فلاني ولایت کې فلاني نو ولایت کې یو ځوان دی چې خودکشي کړی ده نو دا ټول بدبختی د تش نه ده دا د دینه ده خو متکل تعلمه ده چې په کور کې نو تبندي شخص په حق د نواخ تل شي دا ته به هیڅ شي حق نه وي نو بیا مونږه افغانان خو کله چې نو دا بندیزونه په خزو باندې ولګیدل نو زیاتره زمونږ هیوادوال او وطنداران چې دي نو زیاتره په سږي چې په کور کې پاتې کیږي او ورته یو بل مسله ورته جوړیږي نو زیاتره هغه واده کوي په کم سن کې او زیاتره هغه مجبور کیږي چې واده وکړي د دې ته وایي یو ذهني فکرونه ورسره دي چې د په کور کې پاتې شي نو ورته کوي خو نو یو هدف ته پاتې ده چې هغه واده وکړي او بل کور ته لاشي خپل کور ودان کی خپل کورنۍ جوړ کی همدا ورته خبرې ورته کوي دا شنه ورته وایي نو اصلا هغه کوم حالت د دوه بدبختۍ او حاله چې ده هغه همدا حکومت چې دا هم غوول ورده نه بدغه بدبختي په خزو باندې راوستلې دي او د دې ټول بدبختي علت چې دا همدغه حکومت او دا همدغه حکومت د دغه ټول بدبختي او جواب باید ورکړي چې ولې دا کولې کیږي دا کولې وشي ټول په یو ټول نه کې هم خزه حق لري هم نه حق لري هم هغه کار کولې شي هم د کار کولې شي کله چې نو خدای پاک رسول مونته دا حق را کړی دی نو دې ولې کولې شي کچیر
لیمجانې که دلته دا پوښتنه مره ته ځواب کې طالبانو تاسو یادونه وکړه چې دوی مسؤل دي دغه کړنو چې دغه نن څه هغه څه چې نن افغانو مېرمنو ښځو باندې تیریږي ټول مسؤلیت طالبان ته ورګرځي اوس مال افغانستان کې یا په نړۍ کې داسې څوک شته چې طالبان حساب کتاب ته کینه وي او ورته وایي چې دغه څه چې دوی په افغانو مېرمنو باندې راوستي دي د دې پوښتنه ورنه وکي تاسو فکر کوي آیا دننه په افغانستان کې یا بهر کې داسې یو قوي ځواک شته
او ګوره که مونږه د اول نه شاهدان یو کله چې طالبان راغلل نو د خزو فعالیتونه بعضې ښځو به هغه قوي قهرمانانې ښځې چې دي خپل غږ پورته که خپل غږ حق وغوښته ولې اوس مونږ په دې اوس کې شاهدان یو چې هغې ته خپله طالبانو خبر ورکول شو که هر څوک یعنې زمونږ د حکومت زمونږ پر ضد باندې خبره وکړي د هغې قتل واجب ده دغه قتل واجب کړای نو تاسو فکر کوئ کله چې دی دغه سیاوه یا بندیز او دغه سیاو خبر ورکړي چې تاسو قتل واجب ده په داسې حالت کې په داسې وضعیت کې چې هیڅوک نشي کولای د خپل حق نه څخه دفاع وکړي نو فکر نشم کولای چې یعنی داسې څوک پیدا شي او داسې څوک وکړي چې د دې ته وایي چې دا اول نتر وتوسو پورې دې ته دا خبرې کول کېږي چې بندیزونه چې د نړیوال بندیزونه نورې چې هغه چې په دې باندې لګل شوی دی په طالبانو په حکومت باندې دا ټول په دې خاطر چې د خوندې ولې بند شوی دی او کچېره مونږ په افغانستان کې خو فکر نه کوم چې دا څو کې کومه چېرې خپل حق وغواړو کبل حق وغواړي نو دا غي قتل واجب دا هغه بنو خپل ځان قرباني کوي که حق غواړي خپل ځان به قرباني کوي نو که نړیوال کولای شي نړیوال کولای شي چې دغه بندیزونه چې په جنکیانو باندې باندې په خپل هیوادونو په هیواد کې دای کولای شي خو کچيري وغواړي کنه چې وغواړي ولې نشي کولای شي چې دای ته عدالت او خی چې دا
خلی مجان نړیوال اعلامی ورکی ټویټونه کوي تاسو په نظر دا کافی نه دی که باید عملی اقدام وشي
ګوره نړیوال یو خوا دیتا کنه پیامونه او ارشاو کې بل خو سره هر هفته کې حرمیش کې دی حکومت سره کومک کیږي آیا تاسو فکر کوئ چې دا به دا پیام او دا شایان چې دی دا به حقیقت وي خو که چیرې په دې باندې فشار راشي په دې باندې زورګوي راشي فکر کوم چې دا به هغه تمرسته وي د نړیوالو د افغانستان د نجونو سره چې یعنی دوی وعده کړي دي ته وعده کړي چې نه کړي خوندې ته پریدي او د خوندې دروازې ور باندې پر مخ د جنکیانو خلاص شي داس خونه کیږي چې ته یو خاوسته پیغام ورکوا بل خاوسته پس یو هفته بعد یو مشبه ته سره مرسته کوو میلیارډونه روپۍ ورته را لګا تر څو خپل کارونه پیری وکي فکر نه کوم چې دا کومه نتیجه ورکی بیا
مننه تاسو ته بیرته راوګرزو لطیفه جانې که تاسو ته راځم مخکې لدین چې د نړیوالو پر بندیزونو همدارنګه د دوی په مرستو باندې چې طالب حکومت سره کوي خبري وکړو مخکې لې مجانې دونه وکړه چې کله چې انجلې په کور کې کینی نو بلاخره کورنۍ داسې فکر کوي چې تر ټولو یوازینی هدف چې انجلۍ ته وس پاتې کېږي دا ده چې باید لاړ شي خپل کور ودان کړي او هغه دا ده چې باید دا واده وکړي میړه وکړي تاسو فکر کوئ دا چې انجلۍ په ښوونځي کې وي او دوی کورنۍ دې ته مجبوره کړي چې دوی واده وکړي او کور ځان ته ودان کړي دا به واقعا کور ودانول وي کورانول به وي
دا په دقیقا د کور ورانول وي جوړیږي کور تاسو نه آبادیږي کله چې دا خپل په حق نه پوهیږي کله چې دا جنۍ د خپل حقوقو نه خبره نه وي د الله د حقوقو نه خبره نه وي د خپل خاوند د حقوقو نه خبره نه وي د خپل کورنۍ د حقوقو نه خبره نه وي دا به څنګه خپل کور آبادوي حدیث ثابت ده چې علم په نارینه او ښځینه فرض دی او په بل حدیث کې دا هم معلومیږي چې سلام فرمایلی دي چې د ښځې انجنۍ ادب او ښوونه او روزنه هم د کور پر مشرانو هم د ټولنې پر مشرانو لازمي ده دا ټول حقونه دوی ترې اخیستي دي په دې څنګه کور آبادوي دوی د خپل حق
لطیفه جان دستاسی قط وصل رازی که لگ موقعیت سم که چه دقیقه مگستاس جمله مکملی وارو مندنه ادامه ورکه
بخنه سره چې د شبکه مشکل دی نو کله چې دوی خپل دا پیژني د دوی خپل حق دی دا د تاریخ حق دی دوی ته ورکړي نو چې دوی د نورو په حق هم پوه شي خپل خبره دا ده چې دوی خدمت دا ګوري تر چې په اسلام کې خځو ته نجونو ته یو خاص ځای په جامعه کې ورکړل شوی دی پیغمبر یک لپاره علم ترغیب کړ نه تنها په اسلامي علومو کې بلکې پر سایر علومو باندې لکه طبابت ریاضت او داسې نور نو کله چې هغو دا کار کړی دوی څه کار کړی دوی په خور او لور دې ته نه پوهېدی او دا ټول حق کله چې موږ ته الله دا حق راکړی دی دوی څه کار کړی نه دا حق واخلي او بله خبره دا چې لومړی کس چې اسلام
اشهاده تی پناسی شغانه لیمه جان پا بخینی سر لطیفه جان استاسی غک دیر قطع وصل رازی ساسي خبري موږ په سماتوګه نغرو کلهګ مو موقعیت تغییر ورکي بیا به بیرته تاسو خبرو ته راشوې د ما باورکو لمجانې تاسو تر ازم مخکې مو یادونه وکړه چې نړیوال دیوي خونه طالبان ته پیسې ورکوي د بلې خونه بندیزونه وځ کوي او همدارنګ اعلامي ورکي چې طالبانو کړني د نړیوال اصول خلاف دي. په داسې وضعیت کې نړیوال څه ثابتول غواړي؟ آیا دوی افغانانو سره خواخوږي کول غواړي خو بیرته په ضد باندې هلته طالبان راپورته کوي؟ دوی اصل کې د چا طرف دي او د کوم خواهی نیولې ده؟ د افغانانو پلویان دي که د طالبانو؟
دلته خو افغانستان کې خو چې هر څوک خپل فعالیت کوي، خپل مرسته، خپل کومک خای او ښکارندوی کوي، ټول په خپل ګټه باندې کار کوي. داسې څوک نشته چې د افغانستان د خلکو مشکلاتو ته پاملرنه وکړي، د افغانستان د ښځو د مشکلاتو ته پاملرنه وکړي. نو د کوم ورځ نه چې موږ او تاسو شاهدان یو په دې حکومت کې، یعنی زیاتره زمونږ ځوانان، زیاتره زمونږ ښځې د زیاتره مشکلاتو سره مخامخ دي. ورځ هر ورځ د دې مشکلات کمیږي نه، ولې زیاتېږي؟ خو د دې نه معلومیږي چې اصل ټولنه نه غواړي چې د دې سره مرسته وکړي، د دوی سره کومک وکړي، د افغانستان د خلکو سره. ولې هر څوک چې دلته کار کوي، هر څوک چې خپل فعالیت کوي، د افغانستان د خلکو او د افغانستان د خلکو د ستونزو په هړه باندې ورسره فکر نشته ده. که فکر کوي، که هدف لري، هر څه چې لري د خپل ځان د فعالیت لري. هر څوک چې خپل کار کوي د خپل ځان د فعالیت کوي، هغه که نړیوال دي، هغه که نور څوک دي، او په خپل خپل فائدہ باندې، په خپل ګټه باندې دلته کار کوي. نو زمونږ د حکومت نه غوښتنم ده، زمونږ د حکومت نه غوښتنم ده چې دا بس کوي خپل هیوادوالو ته، خپل هیواد ته فکر وکړي، د خپل هیواد په خپل ودان کې نور بس دي. دا زیاتره دا خبرې او دا فعالیتونه مونږ هر ورځ وینو. دا څه دي چې د افغانستان خلک په سترګو باندې وړاندې دي، یا په څنو پوهیږي؟ اوس ټول پوهیږي، پرته باندې پوهیږي، هر څوک پوهیږي. ولی څه نشي ویلای، خپل حکم نشي غوښتلای. خو نور بس دا دولت باید د خپل هیوادوالو سره ودرېږي، د خپل هیوادوالو هغه غوښتنې چې د دوی څخه لري هغه ته پاملرنه وکړي، نه هغه چې د خپل
فکر کوي هغه دولت چې پر خوځو بندیزونه وضع کوي او انجونی تعلیم ته نه پرېږدي، د خلکو غوښتنې به په داسې اسانه ومني؟
ګوره، زمونږ هیواد، موږ د دې اوس په دې هیواد کې چې موږ د دې ژوند کوو، هر ورځ دا مشکلات او هر ورځ دا ستونزې موږ وینو. خو زمونږ هم دا غوښته ده چې موږ هم دا غوښتنه لرو، موږ هم وایو چې د خپل هیوادوالو ته فکر وکړي. کچېره په دې باندې فشار شي، او کچېره دې ته دا وخوډل شي، فکر کوم چې دې کې به تغیرات راشي. هیڅ کوم نه وایي چې خپل هیواد د وران شي، خپل هیواد د خاورو لاندې شي، د خپل هیواد خلک د هر ورځ مهاجر کیږي، ځوان نسل د هر ورځ د سترګو د مخ سره په وحشي او وجل شي، او په لارو کې دی وجل کیږي. نو هیڅ کوم دا نه وایي. خو زه دا وایم چې کچېره دولت پاملرنه وکړي، او دولت د خلکو، د نورو خلکو، هغه خلک چې هغه هم د دې هیواد خلک دي، د هغه خبرو ته غوږ نیسي، او د خپل هیوادوالو خبرو ته غوږ نیسي. زه فکر کوم چې دې به یو هدف ته ورسیږي، او حدا کچې دې د دولت چې کار کوي، او د هر ورځ چې دا کوم فعالیتونه کوي، دا د چا لپاره کوي؟ خدای د هیواد لپاره کوي، د هیواد خلکو لپاره کوي. خو کچې دې د هیوادوالو خبرو ته غوږ نیسي، او څه چې هیوادوال ته غواړي هغه ته پاملرنه وکړي، او خپل هیواد ول سره دا مرسته وکي، نو موږ به د دېغه بدبختی سره نه مخامخ کیږو. موږ به هر ورځ موږ ته د ټولو ګټې نه پورته کیږي، اول د خپل هیوادوالو، بیا د نړیوالو، او هر ورځ موږ دغه سي د دېغه مشکلاتو سره او د دېغه بدبختی سره به موږ نه مخامخ کیږو. خو زمونږ د ټولو هیوادوالو او د ټولو خلکو وختنه هم دغه ده، او بدبختانه چې دې تفاملرنه نه کیږي، دې تغوغ نه نیول کیږي. کچیر غوغه ته ونیول شي او د دېغه تفاملرنه وکي، نو 100% چې زمونږ دغه مشکلات او دا بدبختی به حل شي. مونږ او تاسو هر ورځ شاهد دي د ډیرو ډیرو بدبختی، او خاصه بدبختی چې په تروسه په چانې درغلي ول د افغانستان خلک د دې بدبختی سره هر ورځ مخامخ دي.
مننه بیرته په تاسو سره وګرځم لیمجانې. مېرمن خورم که تاسو ته راشم، لیمجانې خپل خبرو کې یادونه وکړه چې د افغان خاورا تل یا دلته چې کوم کسان راغلي دي په ځنګل ډول اشاره یې نړیوالو ته وا دوی ټول یوازې د خپل موخه لپاره راغلي دي او که دوی دلته کار کوي یا دا چې اوس دوی په افغانستان کې فعالیت کوي تاسو راته دا وایي چې نړیوال اوس مهال د افغانستان کې ځینې ادارې فعال دي او د افغانان سره مرسته کوي تاسو په فکر باندې دوی هلته څه هدف لري
زما نظر دا دی چې دوی حتماً یو خپل شخصي هدف لري ځکه که دوی د افغانستان د خلکو په فکر وای اوس به نن نس میاشتې تیرې شوې دي حتماً یو تصمیم به نیولی وای د دې خوار مظلوم ولس غمه به خوړلی وای خو داسې نه ده په تیر حکومت کې هم چې شل کاله یې دوام وکړو هیڅ بنیادي کار په افغانستان کې ونه شو هیڅ بنیادی کار زه خو شاهده نه یم زم دلته یم شنیدن کای بواد مانند دیدن زم دلته شتایم یو څوک به خبر نه وی یعنی زه په صحنه کې ما کوم بنیادی کاری افغانستان ته نه دی کړی اوس هم دلته د مشکل دی پیښو قصې شروع کړي د چهل تور سره کومه کونه کوي او هلته وایي چې د خجو حق دی ورکړل شي هلته وایي چې د انجینر پر مخ د مکتب د پهنټونو دروازې خلاص شي نو دا څنګه نه کیږي د تاسو جلسې د تاسو بحثونه یعنی دا ولې نتیجه نه ورکوي چې دا تاسو راتک چې دلته راځي او ځي نو ځکه دا نتیجه څنګه نه لري خو دې کې یو غرض او مقصد شته دی که چیرې غرض او مقصد نه وای دوی به اوس یو فیصله ته رسیدلی وای اوس به یا د مکتب دروازه د نجونو پر مخ خلاصه وای یا به د ښځو هغه خپل حق ورکړل شوی وای اسلام چې کوم
لطیفه جانې څه فکر کوي په مخ کې سره لطیفه جانې مخ کې په کله چې امریکا افغانستان سره غلاو د دوی قوتونو داخل شو ټول سره یو نظر دا و چې امریکا افغانستان سره غلي دلته مو خداده شي په ټول کې خلکو بچولې چې چین کنټرول کی یا روسیه کنټرول کی او د دې نه پرېنګ د چدغه دوا هیوادونه په قدرتونه بدل شي نو د دوی شتون افغانستان کړین د دوی باید دلته اوسې دا ښکاره خبره و وس د سیخکار څشته ده چې دوی غواړي په افغانستان کې حضور ولري علاوه د نشي بشری مرستي رسوي په ښکارا خو دوی وایي چې دوی بشری مرستي کوي افغانان سره مرستي کوي اوس دغه موخه ښکارا څه ده او په ټول کې دغه مرستي چې نړیواله افغانستان سره کوي علاوه د دې نشي امریکا په طالبان ته ډالر لګي دغه بشری مرستي څومره اړین دي افغانان ته په دې شرایطو کې کدا مرستي ونشي آیا واقعا افغانان بدل وي مرشي
دغه مرستي آیا د هغو مظلوم او نیازمندو خلکو لاسته رسیدلی دي آیا کوم یعنی کوم ثبوت شته دی ما خو نه دي لیدلی هغه څوک چې نیازمند دي چې واقعا مرستې ته اړتیا لري ما خو نه دي لیدلی هغو سره مرسته شوې دا کڅوړه چې دلته راځي کومې دي آیا دلته اوس هغه خلک دي چې د هغوی معاش نه دی اخیستی په میاشتو د هغوی معاش ورکړی دی نه متقاعدینو ته یې د هغو تقاعد ورکړی دی نه نو بس څه کار دوی کړی دی دغه نن نس میاشتې سیده چې د یوه موضوع ده مکتب پوهنتون د ښځې کار او وظیفه علاوه د دې نه کوم هغه بنیادي کار دی چې دوی ورباندې مصروف دي دلته یو ستون پنج دی چې د دې کار د پردې تر شا دی د پردې پر مخ څه نشته چې د خلکو ویني چې آیا دوی څه کول غواړي په دې تر اوسه هیڅوک هم نه پوهیږي چې د دوی مقصد دلته څه دی د خارجانو دلته څه دی او د امارات اسلامي دلته څه دی آیا په دونه نسو میاشتو کې که دوی د فقر کچه یعنی راټیټه کړې وای بیا هم یعنی موږ به راضي وای د ښځو وظیفه او تعلیم او مکتب د نجونو دې ته یې توجه کړې وای بیا هم موږ به راضي وای د خلکو وظیفو ته یې توجه کړې وای بیا به هم موږ راضي وای آیا دغه خلک چې ځي هلته د کښتۍ غر کېږي او دا ځوانان چې هلته مړکیږي د دې غمه خوړلې وای بیا به هم موږ راضي وای نو دا ټول اقتصادي وضعیت خراب دی د تعلیم او تحصیل وضعیت خراب دی امنیتی وضعیت خراب دی خیلی د څه کوي د څه لپاره دوی راغلي دي د دې په خپل منځ کې هم د وضعیت خراب دی زه چې کله ما اورم د بازار رسانونه چې د دوی په خپل منځ کې ژوند نه دی او دوی وایي چې امیر المؤمنین آیا د امیر المؤمنین په معنا دوی پوهیږي په خو چې امیر المؤمنین وو کورونو به ګرځېدل پوښتنه به ترې کوله چې آیا ته د غرمې د بیګا او د سهار ډوډۍ لرې که نه لرې امیر المؤمنین خو اوس موږ نه دی لیدلی دا زموږ پاشا څوک دی دا موږ څو ځله تکرار کړي دي آیا چې تا ولې دا صحنې ته نه راوځي
د خلکو نه ولی پښتنه نه کوي چې تاسو دا د فریاد کوي، تاسو زموږ شکایت کوي، او تاسو که چا شکایت وکړه په مرګ محکوم دی، تاسو څه مشکل لرئ؟ د دې سره ولې نه مخ کیږي؟ ما خپله درخواست ترې کړی دی چې د نجونو په تحصیل باندې حجاب صحیح ده، منظم محیط او محوطه صحیح ده. نو په دې کې مشکل څه دی چې تاسو د پوهنتون او د مکتب دروازې تړلې دي، څوک نه دي حاضر شوي؟ د خلکو ته ولې جواب نه ورکوي؟ د خلکو سره ولې نه مخ کیږي چې دوی پوښتنه ترې وکړي؟ او علاوه د دې نه تهدید هم شته چې هیڅوک به خپل حق نه غواړي، هیڅوک به زموږ د حکومتدارۍ پر ضد خبره نه کوي، او که چیرې خبره یې وکړه نو بس مرګ یې لازمي دی. نو دوی سره اوس حیران وي چې دوی دا پشت پرده دوی څه کوي؟ دوی ولې دغسې افغانستان نورم خرابوي؟ دوی ولې په دې خوار او مظلوم ولس زړه سوزوي؟ دوی ته ټول حیران پاتې دي، یوازې زه نه.
ډېر مننه تاسو ته به بیرته راوګرځو میرمن لطیفی. لیمه جانې تاسو ته ورشم، دا چې په دې نولس میاشتو کې افغان میرمنې په کور ناستې دي او انجونې هم په کور ناستې دي، د هغه راپورونو پر بنسټ باندې چې موږ ترلاسه کړي دي، زیاتره د پانتونو انجونو او د ښوونځیو د لوړو ټولګیو زده کوونکو نقاشۍ یا خیاطۍ او همدارنګ په ځینو ولایتونو کې په دې وروستیو کې راپورونه وشي، هلته یونیسف ټولګي جوړ کړي دي او انجونې درسونه ته ورځي. په دغه ټولګیو کې هم لکه د مکتب په شان باندې ته دوی ته درس ورکول کیږي. دغه ډول کارونه کول یا دا چې دغه کسبونو ته مخه کول ستاسې پان باندې کولای شي یو ډول د نجونو او ښځو سره مرسته وکړي او هغه خالیګا چې د درسونو کې رامنځته شوي هغه ورباندې ډک شي؟
هر رقم هر ډول فعالیت چې وي هغه حتما یو نتیجه ورکوي، هغه حتما انسان کولی شي د هغه چارو څخه خپل کورنۍ مسؤلیت هدا کړي. ولی موږ تاسو په دې وختو کې چې موږ شاهدان یو، کله چې د یونیسف مکتوبونه چې جوړ کړي په بدو ولایت کې، اوس موږ په دې کال کې چې موږ په دې اخره کې شاهدان وو، کله چې پنتونونه او مکتوبونه بند شول او کورسو ته هم اجازه نه ورکول کېده چې جنې کې اندي کورسو ته لاشي، ته درو تروس او پوری همدغه حالت سره انجونی مخامخ دي. خو زیاتره خیاطی کورسونه، زیاتره بعض نور فعالیتونه به چې دلته وو، او دا د یونیسف مکاتبونه چې جوړ کړي وو، ښوونځي چې جوړ کړي دي، او په هغه کې چې درسونه ورکول، په هغه کې هم چې درسونه ورکول کېدل، موږ چې تر کومه پورې معلومات لرو، تر شپږم صنف دینه کې هلته درس ویل. ولې متاسفانه په اوس وخت کې چې موږ شاهدان یو، دغه فعالیتونه چې یونیسف دلته درلودل، او هغه مکتبونه چې وو په بعضو ولایتو کې، ښوونځي چې جوړ کړي وو او جنکان په کې زده کړې کولې، متاسفانه چې هغه اوس بندي که تاسو چیرې اطلاعات او معلومات ولرئ، یعنی انجونه نشي کولی چې هغې تلاشي. کله چې په دېغې کال کې په پنتونونو او کورسونو باندې بندیزونه ولګېدل، او جنکانې د پنتون د صحنې د امتحان د صحنې څخه راپاسېدلې، راپاسول شوې، او همدیانې هم پاتې شو او مخ په کولې روانې کړلې، نو د هماغه ورځ نه د یونیسف او بعضې نور فعالیتونه به چې دلته په ولایاتو کې وو او په خودي مرکز کې به چې وو، هغه بند دي، اوس هغه فعالیت نه لري.
فکر کوم چې تیره ورځ موږ سره د کندهار نه یو افغانه فعاله، هغه ویل چې اوس په کندهار کې دغه صنفونو ته اجازه ورکړې ده، او همدارنګه موږ د دوو اوریدونکو پیغامونه هم درلودل چې دوی ویلي د ټولګیو هغه ټولګي چې په کورونو کې جوړیږي، ښوونځي ته ورته پکې تدریس کیږي، خو په کورونو کې به انجونې راټولیږي او هلته به درس وایي. دې صنفونو ته یو څه اندازه طالبانو اجازه ورکړې ده، خو پوښتنه اوس دا ده چې که چیرې دغه ډول صنفونو ته اجازه ورکول کیږي، یا خیاطي کورسونه چې دغه عموما د نړیوالو سازمانونو لخوا په افغانستان کې کاغه داخلي دي که بهرني دي، په لاره چول کیږي، دوی ته انجونې تللی شي، ولی ښوونځیو ته نشي تللی؟ ځکه هلته په ښوونځي کې خو معلمم او سادوي ښځوي او متعلم هم انجلۍ وي، او په خیاطیو کې هم داسې ورته یو څه ده. نو ستونزه په څه کې ده چې ښوونځی دې بند وي او د خیاطۍ کورس دې خلاص وي؟
دا خو موږ او تاسو ټول پوهیږو چې دا یو بې معنی خبره ده. څنګه چې موږ په پخوانی حکومت کې وو چې کنه کنه به ښوونځي ته تللی نو خدینه استادان وي حال وضعیت یعنی د جنکان او حلقان جدا ښوونځي ته تلل اوس دلته چې په افغانستان کې یو ستونزه یو مشکل نه ده هزاران ستونزه او مشکلات دلته دي نو دا حکومت هم غواړي چې د خلک په داس یو چی باندې خو مصروف کی تر څو چې په غیر باندې مصروف او نور مشکلات او ستونزې فکر نشي نو موږ ورځ په ورځ د دې مشکلات او دا ستونزې په لیدونکو او دا ستونزې او دا مشکلات موږ هر ورځ وینو د سر موږ مخامخ شو اوس د ټول هیوادوالو د ټولو نړیوالو غوښتنه دا ده فقط اندې یو مخې ته فکر ده چې دا ښوونځي باید خلاص شي د شپږم ټولګیو نه څخه پاس باید نور خصوصونو ته او ښوونځي ته اجازه ورکول شي چې جنکان درس وتلا شي د ټولو هیوادوالو د خدینه دي کنرینه دي او نړیوال دي فقط فکر ټول همدې ته ده او نور ستونزو تر نور مشکلات تر چې په افغانستان کې څه ستونزې دي څه مشکلات دي هغه ته خلک هیڅ پام نه کوي نو ټول پام او فکر فقط غم دی ترا کچیر د ښوونځي ته اجازه ورکول شي او جنکان مکتبو ته لاړ شي نو بیا خدا مشکل او دا ستونزه حل کیږي نو د زمونږ هیوادوال زمونږ ټول خلک او چې دی هغه نور شانته نور ستونزو ته فکر شي چې د حکومت کې نور ستونزې او مشکلات دي ولې خو کچیر دا ګوره دا یو به معنا خبره ده چې یو کور ته جنکې تلای شي درس ویلې شي خپل زده کړو ته دوام ورکول ول مکتب ته نشي تلای ولې نشي تلای خو مکتب کې خو استاد هم خبره او که جنکان دي ټول جنکان درس وایي خدا یو به معنا خبره ده او کچیر دی فکر کوي چې په دې باندې بیا نه هی وادوال وګولېږي یعنی دې ته فکر نشي خدا فکر نه کوم دا اوس هی وادوال ذهن دی فعال ده فرض شي کې د خپل هیواد او د خپل حق باره کې فکر کوي کومګه د زمونږ هی وادوال زمونږ افغانستان کې مشکلات به حد زیات دي په اوس حکومت کې به حد مشکلات زیات دي کچیر ستونزه د خوندي ستونزه حل شي نو بیا د هی وادوال نور ستونزه او نور مشکلات ته فکر شي نور مشکلات او د دغه حکومت هغه کوم تش ځایونه چې دي هغه کوم ځایونه چې د دې فکر نه شو چې دا مشکلات باید حل شي د هیوادوالو په حقي تفهم کې نو باید یو داسې مفکوره کار شي چې د ټول هیوادوالو فکر فقط دا غوښته چې مخشوش وي او باندې او نور هیڅ څه فکر نشي زما په نظر باندې او چې دا فکر کوم دا یو همدغه یو حادثه چې شي لري بس خلاص نور تنعید کوم مشکل په دې کې نشته دا ته یو کوپ تللی شي درس ویلې شي او ته نشي کولای ښوونځي ته لاړ شي نو کله ته کور ته ځې هغه خو ته په تیاره کې نه دی چې تا سکون ویني په لاره باندې او تا څکه یعنی تا ته سکون وګوري یعنی دا خو یو بیمانه خبره ده خو که ته ځې په مغه تور جامولو باسه کې به ځې یعنی کالای کې به ځې نو په تا خو په لاره باندې هر څوک ویني کنه خو خو ښوونځی هم هماغه کولای شي په لاره باندې ورشو په هماغه کوم یونیفورم چې ده او هغه استادان هلته درس ورکوي بس کوم مشکل په دې کې نشته ده نو موږ ټول زه فکر کوم چې اصلا دا یو به معنا خبره ده چې خو د جنکی کول شي کور ته لاړ شي په لار لار کې لاړ شي ول کوونځي ته نشي تلای دا یو به معنا خبره ده په دې کې د دې کوم خاص هدف ده
کور ودان لطیفه جانې تاسو ته برا شو مخکې هم ما یادونه وکړه چې په ځینو ولایتونو کې د سویل لمنګ راپورونه درلودل چې هلته د سنفونه شته تاسو فکر کوئ ولی خوانزی بندیز د خداسي کورسونو لک خیاطه یا د پکورونو کې دراټولو دوه باندې بندیز نشته تاسو فکر نه کوئ چې دغه مسله یو څه سیاسي شوې ده
مخکې د هر څه نه غواړم چې د مسلمانانو ته یو پیغام وړاندې کوم چې محترم او مسلمانینو البته که زموږ دا ارز او غوښتنه ونه منل شي نو د محشر په ورځ به د الله جل جلاله په وړاندې زموږ لاس او ستاسې ګریوان وي دا باید په دو پوژې او بله خبره دا ده چې څنګه دا نجونې یوه کور ته ورتللی شي او ښوونځي ته نشي تللی په دې کې دلته یو غرض شته یو مقصد شته دی څنګه نجونې یوه کور ته ورتللی شي یو فن لکه حیاتي مرادزي او آشپزي د شین زده کولی شي تعلیم نشي کولی دلته هم یو مقصد شته یو نقطه شته چیر تعلیم او چیر خیاطی او مرادوزی او دشهینه ته فکر وکړه یو ځوان دی نو هغه درایف کوي او چیر ته یو انجینیر دی یو ډاکټر دی هغه به د ملک ته ډیر خدمت وکړي او که یو هغه څوک چې درایف کوي یا هغه څوک چې یو دهقان دی یا هغه څوک چې یو مستری دی نو دلته هم د دوی غرض شته دلته هم زما په اند داسې ښکاري چې دلته هم کوم اجنبي لاس شته دی چې څنګه دوی تحصیل نشي کولای، تعلیم نشي کولای، حیاتي مرادوزی زده کولای شي. د حیاتي مرادوزی د یو فن او د تعلیم هغه څوک چې انجینر وي، ډاکټر وي، استاد وي، نو د دې ترمن د ځمکې د اسمان فرق دی. دې ته څنګه موږ د ټول دې ته توجه کولای شو؟ دوی نشي کولای. څنګه یو جنۍ د کور وتله ښوونځي په لور نشي تلای، خو د یو کور په لور تلای شي چې هلته حیاتي اشپزي د شیین زده کړي. دلته 100% یو غرض شته، دلته یو مقصد شته دی. دوی دې د خلکو خور او لور مور د پردیو سیاستونو قرباني نه کوي، ځکه چې دوی ته چې فلان هیواد داسې وایي، فلان داسې وایي، دلته جهاد روا دی، دلته داسې دي. ولې په دې اسلامي دولتونو کې آیا نجونې مکتب ته نه ځي؟ آیا نجونې پوهنتونونو ته نه ځي؟ آیا ښځې وظیفې نه اجرا کوي؟ دوی نه ویني. اول خبر اده چې کدی فکر کوي چې حجاب مخکې مراد شوی دی، اوس مراد کیږي، بیا به مراد کیږي. ځکه افغان مېرمنه، افغان جونې د نړۍ په سطحې مثال نشته. دا زه واضح وایم، نه په حجاب کې، نه په تحصیل کې، نه په پوهه کې، خو که څوک ورته موقع مساعده کړي، ځکه چې دوی دا حق ترې اخلي. بیا د هم دوی وایي چې د پښتو فدرال مې دومره اسلامي دی چې اسلام نه وای نو هم به مسلمان وای. دې د دوی ته توجه وکړي، دوی ته د ښځو د نجونو د صبر او حوصلې نه نور امتحان نه اخلي، همدومره بس دی. نور خپله خواهه چې دا څه کوي، بس که دا اعتراض بولي او که خواهش بولي او که پروپاګند بولي، هر شی چې بولي، بس دا خبره ده د عمل کې.
خو که چیرې طالبان بیا هم دغه خبرې عملي نه کړي او پر روان پسرلي کې د ښوونځیو دروازې خلاصې نه شي او مېرمنې هم داسې په کور پاتې شي، پایلې به څه وي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
پایلې به ډېرې خطرناکې وي، ځکه دوی په خپل لاس غواړي چې دغه هیواد ړنګ کړي. بس دوی په خپل لاس غواړي چې دغه هیواد د خاورو سره خاورې کړي، نو بس پایلې به ډېرې خرابې وي. همدغه ولس به د دوی په مقابل کې ودرېږي. د دوی ښځو نجونو نه به دوی ته یو غټ د خطر لامل جوړ شي. د دې خوار ولس نه به دوی ته دا خو پرېږده چې بهرني به مداخله وکړي، د دوی خپل خلکو نه به دوی، ځکه چې دوی د خپل خلک د دوی ناراضي نه وي. دوی نه دي راضي کړي په هر برخه کې. د ښځو د نجونو دا حال دی چې وظیفې ته نه دي پرېښي، خپل حقونه یې ترې اخیستي دي، نور وظیفه نشته، کار نشته، اقتصاد خراب دی. نو د خپل ولس نه به دوی ته ډېر لوی خطر وي. په دې ښه پوه شي، نو که دوی غواړي چې افغانستان آباد وي، که دوی غواړي چې د دوی د پادشاهي پایداره وي، دا ما څو ځله تکرار کړی ده چې موږ خدای ناخته د دوی خلاف نه یو. امارت اسلامي اسلام څوک نه غواړي؟ توبه استغفر الله. امارات اسلامی چې نو میوالم باور وکړ چې زیاده سي خوشاله کېږي، انرژي اخلمه. حکومت اسلام په کومو قوانینو خلکو ته حق ورکړه؟ ښځو ته د کار حق ورکړه، وظیفې حق ورکړه، تعلیم حق ورکړه، د اقتصاد وظیفه د خلکو دیونه کې مري؟ دوی دا نه ویني. نو کله چې دوی ته دا حق نه ورکوي، ته څنګه پادشاهي کوي؟ ته څنګه امارات اسلامی؟ ته چی شته اسلام؟ چی شته وایي؟ ځکه چې تاسو ظلم دی، کله چې تاسو د ظلم له لاس وانخلئ، نو څنګه به دا دولت او حکومتداري به څنګه مخ کیږي؟ زه خو په دې نه پوهېږم که دوی پوهېږي، حتما کوم دلیل به ورسوي، خو د هېچا سره دوی نه مخ کیږي. هېچ چا به دوی جواب نه دی ویلی. هر څه چې پوښتنه د دوی نه کړې ده، بس جواب یې ورته نه دی ورکړی. نو تر کومه پورې به تاسو غلي پاتې کیږئ؟ د دې هرې پوښتنې جواب ورکړئ. د خلکو ته جنۍ مکتب غواړي، مکتب ته چې پوهنتون ته چې ورته جواب ورکړه، څنګه یې نه پرېږدي؟ یعنی اسلامي شرایطو کې په حجاب کې څنګه یې نه پرېږدي؟ ښځه غواړي چې اولاد یې د لوږې مړ کېږي، هغه ته سل مشکلات لري، هغه څنګه وظیفې ته نه پرېږدي؟ جواب ورکړه. ځوانان د کار نه لري، ولې کار نه لري؟ جواب ورکړه. خلکو ته معاش نه ورکوي، څنګه یې نه ورکوي؟ جواب ورکړه. نو تر کله به ته د پردې تر شا ناست موږ به د وینو نه جواب نه راکوې او حکومتداري به کوې؟ دا به تر کله پایداره شي؟ دوی په خپله ښه په دې پوهېږي.
ډېره مننه تاسو بیرته راوګرځم. لیمه جانې، تاسو ته راځم همدا پوښتنه له تاسو کوم، که چېرته طالبان دغه بندیزونه چې پر ښځو وضع کړي دي بیرته ورنه په شا نه شي او دغه بندیزونه وانخلي، پایله به یې د دوی پر نړیوال سیاست باندې او د دوی پر رسمیت پیژندلو کې څه وي، او د نن په افغانستان کې به څومره خلک راو پاروي؟
کچیرې دا ستونزې، دا مشکلات همدغسې دوام ولري او دوی ورته پام ونه کړي،
نو دا خطرناک پایله ولري، نه تنها په د افغانستان پر خلکو بداغه منفي تاثیرات ولري، بلکې د دوی د افغانستان د خلکو د خوا په منفي کارونه او منفي فعالیتونه در دې پر ضد باندې وي. ټول اسلامي امارات غواړي، ټول غواړي چې په ښه حالت کې په ژوند وکړي، د هر اړخ نه دی برخمن ووسي او د خپلو هیلو ته او د خپلو امیدو ته ورسیږي. ولې بدبختانه چې حکومت دې ته هیڅ توجه نه کوي، حکومت دې ته پاملرنه نه کوي، او هغه خپل کارونه کوم خپل کارونه چې ورته ښه په نظر راځي هماغه کارونه کوي. ولې د هیوادوالو په فکر کې نه دي، د هیوادوالو په غم کې نه دي، د هیوادوالو غوښتنې ته پاملرنه نه کوي چې هیوادوال څه غواړي. نو د دغه کارونه د دغه فعالیتونو به په اخره کې پایله ډیره خطرناکه وي، او باید دې بشي چې خپل خلک به نور د خپل ځان په کیسه کې نشي، د خپل ځان په ارزښ نشي، او خپل فعالیتونو ته به دوام ورکړي، خپل حقونو غوښتنو ته به دوام ورکړي. او موږ به دغه سي څنګه چې موږ ته موږ په هیګو ټولنه کې چې خزه نه وي، یعنی هغه ټولنه نیمه ده، نیمه خدجه ټولنه خزه ته تشکیلوي، او نیمه ټولنه چې ده هغه نرینه تشکیلوي. خو که چیرې د یو لاس نه تک نه خېږي، که چیرې موږ دغه بدبختي وي او دغه بدبختي همدغه سي دوام ولري، موږ به د ډیرو بدبختیو او ناچاریو سره مخامخ شو. اسه د خپل ژوند کول، خپل سا اخیستل به موږ ته سخته وي، او موږ خپل هیواد کې خپل ژوند ته دوام نشو ورکولای، د هزار مشکلات او سختیو سره به مخامخ وو. خو زموږ غوښتنه همدغه ده چې خپل حکومت ته توجه وکړي، خپل هیوادوالو ته پاملرنه وکړي. هیوادوال په کومو مشکلاتو کې دي؟ هیوادوال په کومو ستونزو کې ژوند کوي؟ کوم مشکلات لري؟ آیا دوی ته فکر تاسو لري، تاسو نه لري؟ تاسو څنګه حکومت کوئ؟ تر اوسه تاسو د خپل حکومت نه باور، یعنی هغه خپل حکومت نه تاسو باور نه لري چې یا دغه حکومت دوام لري، د حکومت شته ده نشته ده؟ نو تاسو به څنګه کولای شئ چې د خلکو مشکلات او ستونزې به حل کړئ؟
مننه کور ودان ژوندۍ اوسې وروستۍ خبرې به د هم وبرم. خو لطیفه جانې، تاسو ته باور درشو، هغه نجونې چې همدا مهال په کور ناست دي، ساسې غوري که هغوی له کاره پاتې دي که له زده کړو پاتې دي، وروستۍ پیغام او خبرې دې ورته څه دي؟
ستاسو پیغام او خبرې مې دا دي چې زه د خپلو خویندو نه دا هیله کوم چې هیڅکله خپل همت او شجاعت له لاسه ورنه کړئ. انشاءالله چې حق نوم د الله دی، حق به بریالی وي، او موږ ته به خپل حق راکړل کیږي حتما. زه په دې امید یم، او دوی ته هم توصیه مې همدا ده چې هیڅکله خپل شجاعت، خپل غیرت، خپل جرأت له لاسه ورنه کړئ. نو بس موږ ته الله پاک جرأت، غیرت، شهامت هر څه راکړي دي. موږ به دې ټول ستونزو په وړاندې ودرېږو. انشاءالله الله به موږ سره مل ملګری وي، او دا مې هیله ده چې هیڅکله ناهیلې نشي او خپل جرأت او همت دلاسه ورنه کړي.
ډېره مننه کور دي ودان. لیمه جانې، ستا هم وروستۍ خبرې اورو، مهرباني.
زمږه ټو اول خو مې غوښتنه ده حکومت ته لطفاً حکومت ته خپل هیوادوالو ته توجه وکړي، د خپل هیوادوالو سره مرسته وکړي، د خپل هیوادوالو هغه هیله او هغه امیدونه چې دي هغه ته فهم وکړي او سره مرسته وکړي. او بیا هغه خوندو ته چې دی په کورونو کې لکه زموږ غوندې بیکاره دي او په کورونو کې بند دي او نشي کولای چې هغه خپل فعالیتونه وکړي او خپل ذهن حرام کړي، نو د هغې نه مې دغه توقع ده او دغه خواهش مې ده چې خودکشي کول او نور مشکلات او داسې ستونزې په خپل ځان باندې راوستل، دا یعنی دا په دې معنا نه ده چې مونږه یعنی په دې کار کې سره کولای شو چې هغه خپل مشکل، هغه خپل ستونزه حل کړو، بلکې مونږه الحمدلله ټول مسلمان یو، په یو خدای باندې باور لرو. انشاءالله چې مونږ به ټول مشکلات حل کیږي، او په دې امید خپل ستونزو ته د حل لاره پیدا کول او په خپل ځان باندې باور لرل او د هر مشکل او د هر بدبختۍ سره مقاومت کول او نه تسلیمېدل.
ډیره مننه کور دی ودان ژوندۍ اوسې. له تاسو دواړو قدرمنو میلمنو هریبه د ښځو د حقونو فعاله لطیفه خورم وردک او مدني فعاله لیمې امیرینه چې ما سره مو په دې بحث کې ګډون وکړو او راغلې زما میلمنې شوې. قدرمنو لیدونکو، له تاسو هم نړۍ مننه چې تر دې دمه مو زما ملتیا وکړه. تر بلې خبرونه ښې چاره.